صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه مثلث و همچنان مهمان آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان.
اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارندگی و تندباد را در جریان امروز در 17 ولایت افغانستان و همچنان سالنگ ها پیش بینی کرده. این اداره در خبرنامه اش گفته که همراه با بارندگی در ننگرهار، کابل، لوگر، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کنر، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست تندباد و غبار هم قابل پیش بینی است. به گفته اداره هواشناسی بارندگی از 15 تا 40 میلی متر در مناطق مختلف تخمین شده. در جریان یک هفته گذشته بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شرق افغانستان بیش از 50 قربانی و اضافه از 350 زخمی بر جای گذاشت. این تلفات تنها مربوط به ولایت ننگرهار می شود. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که از ماه اپریل تا جون امسال بیش از 858 هزار تن وارد افغانستان شدند و اضافه از 532 تن از افغانستان بیرون شدند. این سازمان دیروز 18 جولای گزارش تازه 3-8 را در شبکه ایکس تویتر سابق شریک کرد و گفت که اکنون به امکانات نظارت از رفت و آمد شهروندان افغانستان به داخل و بیرون این کشور 5 مرکز دیگر نیز افزوده شده. در گزارش گفته نشده که این سازمان چند مرکز نظارت بر رفت و آمد شهروندان افغانستان دارد. سازمان بین المللی مهاجرت با این مرکزها بر رفت و آمد شهروندان افغانستان به پاکستان و ایران نظارت می کند. یکی از دلایلی که آمدن مردم از این دو کشور بیشتر از سطح ورود آنها بوده همین است که پاکستان و ایران در نزدیک به 10 ماه گذشته اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. مقام‌های طالبان در بدخشان میگویند که در یک رویداد ترافیکی 5 تن جان باختند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. قمندانی امنیت طالبان در بدخشان دیروز گفت که این رویداد روز چهارشنبه در ولسوالی کوهستان این ولایت هنگامی رخ داد که یک موتر از جاده خارج و سرنگون شد. به گفته احسان الله کامگار، سخنگوی قمندانی امنیت طالبان در بدخشان، وضعیت شماری از زخمی‌ها وخیم است. یک روز پیش از این نیز در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی خنجان ولایت بغلان 10 تن جان باختند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از علت های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. اتحادیه بین المللی بایسیکل رانی فضل احمد فضلی، رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان را به مدت 15 ماه از تمام فعالیت های مرتبط به این ورزش ممنوع کرده است. کمیسیون اخلاقی اتحادیه بین المللی بایسیکل رانی با نشر خبرنامه دیروز گفت که فضلی با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز و اهانت‌آمیز از صلاحیت‌هایش سوء استفاده کرده. در ادامه آمده که فضل احمد فضلی در هنگام ماموریت انتقال افغان‌های آسیب‌پذیر در سال 2021 از میدان هوایی کابل، شماری از ورزشکاران را با ارسال پیام و هشدار تهدید کرده است. فضلی که از سال 2019 میلادی رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان بوده، تا اکنون در مورد این اتهام‌ها و ممنوعیت خودش چیزی نگفته. و ممنوعیت بر رسانه‌های آنلاین در پاکستان که ظاهراً برای روز عاشورا وضع شده بود همچنان پابرجاست. چند وبسایت نظارت بر اینترنت دیروز گفتند که فعالیت فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایکس تویتر سابق نیز در پاکستان موقتاً متوقف شده. حکومت پاکستان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته، اما به نظر می‌رسد که این ممنوعیت تنها در روزهای 10 و 11 محرم خواهد بود. پاکستان همواره مراسم مذهبی را یک روز پس از سایر کشورهای اسلامی برگزار می کند.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هرکلی مو کوم، د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګیلمن وزیر ووشل شو. پر ګیلمن وزیر د جولای په 1 ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په 10 د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د ګیلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخوانی ولسمشانو حامد کرزی او اشرف غنی، پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکنی اجرای رئیس عبدالله عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وژلو تورنوي. که دا پېښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پېښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته در وپېژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همداراز دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم له تاسو سره شریکوو. را بشم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد د سکایپ له لارې مخکشه پښتنه مبارزه مترقي مبارزه عصمت شاه جهان را سره ده. عبدالته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګې همکار زما اسرار عالم مومن را سره دی. ستاسو هرکلی کوم اغلی شاه جهان. که لومړی له تاسو نه واورم، د دې لپاره چې د داسې پېښو مخه ونیول شي څه باید وشي؟ که په لنډو راته وایست. ټول نړۍ
به پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر پسې سلام پېښ کړم. دغه شهادت دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې ده مونږ ته رڼا دانې راکړي. بله خبره دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې ده دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله پیشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان ده. او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړېږي، او دا هغه چې دا کم ون بلډ ون بورډ پروجیکټ هم شروع کړی دی. د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی ټوینټي د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده. او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي، او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ مصر پلاره ده، پرمن مبارزه زموږ ده.
وبخښئ، دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو په خپلو منځونو کې؟ مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخته چې د شوروي قواوې افغانستان ته راغلې وې، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې، او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته. او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یوه خوله نه دي، ټوله ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
داسې خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي، او دوی پوره من ژوند کوه. نو دا جګړه چې ده دا بار نه راوړل شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی طور تضادات موجود دي، او پښتون قام چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغې کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسټ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرډ افغان وار. د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه اتکا نه ده شوی چې کومه تاریخي توګه نورو کامونه شوی ده چې کوم آزاد کامونه وو. نو دې سره سره دا زه دا منم چې په کام کې دنم تضادات شته، او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټبلیشمنټ دی دا هغې هم ډېر غټ کردار دی چې دې سیمې ته یې جنګ او زموږ په ځمکه باندې اډې ورکړي، او زموږ خلک چې دي، زموږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل، او موږ سکولونه په بمونو والوزول، او تعلیم چې دی هغې باندې خرچه نشته. نو دې وجه نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتې د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس اون دی فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطعا نه وایم چې کله موږ د امریکي امپیریالیسټ نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم. قطعا نه ایکسټرنلایز کوم. او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کومه اشرافیه ده، دا هغې غټ لاس دی، هغوی د دې بینیفیشریز دي. او د جن ټولو فائدې
مننه مننه د ټیکټ بیا مرشمه دلته ستاسو په خبرو کې سوال ماته پیدا شو خو مخکې طریقه محمد صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې ل مشال ریډیو تاسو څه خبره کړی دی تاسو
دا غوی په اړه باندې موږ یو رپورټ جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کلا پی ټی ایم تراله دا غوی مبارزه سره غوی ژوند څنګه دی نو په هغه باندې موږ یو رپورټ لرو نو زموږ دا کتونکو ته وړاندې کوو
بالکل دا رپورټ په سره وګورو به ته بحث سره وګورو
تکبیر دې جنوزې چې مل یو نورو په سره وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکی ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم و په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو بریت کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګلمن وزیر به په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. همله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې وویل ګلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی و او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې. نو ده په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هېواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو کوم چې بې بنیاده وو. له ګلمن وزیر 15 بچي پاتې شول. د دوه وروڼه او شپږ خویندې دي.
اغل شاجان کبیرته تاسو مخکنی تر دې رپورټ تر خپرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خوته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامي غواړي. بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې نامي غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي. دا ولې نامي وغواړي؟
داسې ده چې پاکستان یو سیکیورټی سټیټ دی چې په هغې معیشت باندې په هغې په ریاست باندې د هغې په سیاست باندې د هغې په کلتور باندې د فوجي اشرافیه قبضه ده. نو جنګ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی او دې وجې نه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کوئی حملہ کی گئی ہوں افغانستان طرف تک دے یا اخبل اسٹریٹجک ڈیپ تک نو دا غیم پا کے مفاد شتا پا دے جنگ کے دیو جنہ اغیم پا دے کے ملوث تھی او مخ کے سرویخ کالا جنگ چشوے پا دے کے امریکہ دا ٹولو نزیات دائی تا سپورٹ ورکڑے دے درے دیش بلین ڈالر پا دے جنگ کے پاکستان فوج تا امریکے ورکڑی دی او امریکے القاعدہ جوڑا کڑے دا او پاکستان فورس دا دای په پټرنیج کې طالبان هم جوړ کړی دي او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده پاغې کې دا غونډه قوتونه چې بیا هم ملوث دي.
مننه محمد صاحب. د دې دا لکه څرنګه چې اغلی شاهجهان دا خبره وکړه ډیر کسان شک کوي. د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبری کړی دی د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبری کړی دی. یو ځل ویل آکسفورد کې څوک کنه ما یو وخت نوم یې شو کنه هغوی څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنګونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازم استحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ یې شروع کوو نو په دغه باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات پوځي عملیات وشول درغلم او بیا درغلم او خوښ بدې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول نو دغه باوجود هلته کې نه امنی شتون لري وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته د دغه سیمو خلکو لکه زه به ته نومونه واخلم دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي پاڅونونه مظاهرې کېږي هغوی کوم دغه یوه خبره کېږي چې په ریاستي ادارو باندې تا
تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او د هغې وجه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوځي، څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کوره شو، خو د هغې باوجود امن نه راځي. نو د هغې د وجې نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورینې سازشي تیورینې هغه ولې دومره زر مخته لاړ شي او هغه مخته راځي، خو وختي تاسو یوه پوښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو دپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه دباوي، په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېره کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼې یا داسې نور هغه ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکې کیږي چې کوم پوهانو څه زمونږ خبرې کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغې ته نورم زور ورکوئ، د هغې چې کوم پلویان دي د هغوی رویه نورم سختېږي دې سره چې تاسو هغه ځپئ. نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وځپئ هغوی سره خبرې وکړي، نو همدغه وجهره د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه. د اوسه پورې د زمونږ بحث شروع کی، تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور رسنۍ وکتي، په هغه کې دا خبره نشته چې ګیلمن وژل شوی دی مړ شوی دی. نو هلته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې هلته بحثونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو د هغې سره دا کیسه نور هم خرابیږي. خو د دې حل چې ما ته کوم ښکاري او زمونږ چې دلته کې د زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو د هغې ښه حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله، نو هغه کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چې هلته کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دې وجه دا ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوهه دي په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک د سپاسانه نشي دوکه کولی. تېر وختونو کې دوکه شوي دي، خو اوس یې څوک نشي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي، پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبردارې چې موږ نور هلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمه وګورئ، هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د 5 نمبر سکولونه نشته دی، نلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه که یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپله په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جهان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لوڼۍ ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لوڼۍ دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیات شو، سرجری وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورځ په ورځ په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نږدې کې دوی به ډېر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
دا سدا چې ټول نړم به په زده شک دا تھیری کنسپیریسي تھیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہلا خبر ہے دوما خبر دا چی سو پورے تاس چکا ما خبر ہو کڑا چی دا ٹولو دا وجلو طریقہ واردات یو دے چی پسر باندے ہو لی سر باندے زخونہ وار کئی دا خبر پک پزے باندے دروستا. ہلو تاسو ما آو رائی؟
بلیو ما دا پختنا کولا کانا مالیو خو دا دے شک تیوری تاسو رات کڑا، تاسو ویل چی نا دانا دا یو دا حقیقت دے که دا شک تیوری رختیاوی که نوی، لیکن خبر ازاده چه یو دول خلق وشل کیشه او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه اوهوی کاورج نه ورکوي دغه سوی خبرې ته لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته نو دغه د شک تیوري په خپله پیدا کیږي
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارٹی دی او پختون قومي سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی سنو پوچ تاسو خبر وکړو چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنٹ سټرګل خبر هم چې وکړله نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي اکثریت چې دی هغه د پوره منځې د ژوند خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو ټول پکار پختون کم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی او پاتې شوه د پاکستان د ریاست خبره نو هغه ډېر جابر ریاست دی هغه سره سپر سونک هتھیار دی هغه سره کاروبار دی 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی
او په خستاسو خبره پر کومه تاسو وایئ چې پښتانه کنسنسس رامنځته کړي پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې نو تاسو څه ګورئ چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه تاسو څه ګورئ چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي که نه دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې
دا خو به تاریخ فیصله کوي او دغه چې د وختونو دومره سخت را روان دی ځکه چې ما سر کې وایي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو نو ظاهر خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بله لاره نشته ده مونږ سره او مونږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو او دا فیصله به مونږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زبر
وبخښئ آغلی شاهجهان په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي حتی د افغانستان خواته سي دي دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي نه د سیاست په ډګر کې زه تاسو ته مثال درکم تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیس مبارزه کوي د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابه دي او دا یو مبارز سړی و ګوره اغه تاسو لمه سره هم نظر یاسي کنه کله چې فشار راځي کله چې خلک وژل کیږي کله چې د سولیزې مبارزه مخنیول کیږي نو هغه وسلوال سره نشلې کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي
ما په خیال باندې چې موږ ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې بوتلل پکار دي کم از کم ماته په دې خبرې وضاحت شته او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلیست دي زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوم ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي
وبخښئ په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دې خوا ته د پاکستان خوا ته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي
ګومان لري خیال
محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه د او تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې وشتل سوې ده، لیکن لتیرو څو کلونو ل 2013 کال را ورسې چې ګورو د مشال رادیو ل لارج کوم راپورونه تاسو خبره کړی دي، پښتانه ملت پال ډیر سره وشل شوی نه دي.
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه ویل کنه کنه کې مسجد مړ شي نو دوی برا یوځی شي، ک ګیلمن مړ شو نو محسن دول په خپل باندې هسپتال ته ورلې، ک په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورلل. خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، د یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستل. نو همدغه خبره ده چې څومره قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی په سیاست کې دي او هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړي دي. نو هغه الله یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه دا هغه پورې دوی نه یو ځای کېږي،
او چې دوی هم
غمجنه پیښه، او چې پیښه وشي نو هغه هم څو ورځو پورې بیا دغه نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپل ګټې شروع شي. او لکه زه به اوس تاسو لنډه خبره دا وکړم چې د خبر پښتونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه حالاتو باندې پوهیږم، او دلته کې د پاکستان ترک انصاف دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه زیاتیا بیسه د ځوانانو که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، که د عمران خان جلسو ته وګورئ، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی. خو که اوس د پاکستان ترک انصاف د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګې دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې د دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچستان دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان ترک انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي، د پوځ سره روغ راځي، د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي، نو همدغه ځوانان به بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې پرس که څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به وایي چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ، تاسو پادار نه، پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه الله را یوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي، او دا ډیره دا غم خبره، تاوان خبره.
مننه مومن صاحب. اغل شاه جهان، دلته د دې له خاطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي، خو مخکې تاسو دا ویل چې دا د تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه شي، کوم افغانان دي هغوی د ټوله سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي. لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسني شرایطو کې؟ دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی، خپل سیاستواله مور سره یو ځای نه دي، یو لویه برخه په پاکستان کې د سیال دی چې اقتصاد ډیر خراب دی، په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی. د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور. بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی، او تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي؟ دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله،
یو خو چې تاسو کومه خبره وکړه چې پښتانه چېرې نه دي رایوزی شوي، دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم. نیت د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند، په هغې کې ټول پښتانه بلوڅ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو. یو خو دا خبره صحیح نه ده، تاریخي طور چې چېرې هم پښتانه نه دي یوځای شوي، دا خبره
بالکل تقسیم شو ویشل شو. بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی وو، او اوس هم نن چې زه تا تاسو سره خبرې کوم، خبرې ترې روانې وي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي، کم پرست قوتونه دي، هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي. نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناسته زیاتارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګ لاره څه ده. بلته خلک ناست دي، هغوی خپلې هلی ځلې کوي، کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجهد مبارزه چې ده هغه جوړه کړو.
بخښه بیرته پام ده، ستاسو په همدغو خبرو کې بل څه د څه په لڅ سره به مبارزه کوي، له دې سره به مبارزه کوي چې ونه وژل شي لکه ګیلمن چې ووژل شو، او که به له دې سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده، د نړیوالو غم بخوري، د څه غم بخوري پښتانه؟
داسې ده چې دا خو دا داسې اوږد جنګ دی، دا اوږده مبارزه ده، ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې په دې په دې شخړه کې په دې سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي، په دې کې امریکا لگیا دا، پہ کہ پاکستان فوج لگیا دے، پدے کی چین مفادات لری، پدے کی عرب مفادات لری، نو دیو جینا زداوائے ماں چدا چدا تاسو بار بار دا خبر کوئی چدا صرف دا پختنو نا اتفاق نا بے تفاق ای دا وجہ چی دے پختنو وجل کی دا نکتہ نظر درست نہ دے، دے کے دیر زیاد قوتونا چی دی آغا لگیا دی، او ارچا خپل خپل پراکسیز دی، ارچا خپل خپل طالبان دی، ارچا خپل خپل ڈیتھ اسکواڈز دی، او دا تبعی چی دا صرف دا پختنو دا نا اتفاقی پا سر باندے اچول چی دی دا غلط خبر دا، پختانہ جنگی دلی دی این پی چی دی تقریباً یولس دولس سوا خپل ٹاپ موسٹ فرنٹ لائن لیڈران چی دی اغی شہادت نشوی دی، دین علاوہ زمون فنکاران ادیبان ٹول لگیا دی مسلسل مبارزہ کی دی، او سلام مشورے نن روانی دی، نو ز خدا وایم چی بہرحال مونگا حلی زلی چی دی زمون مبارزہ چی دا آغا دو مخیزہ دا، یو خدا چې زمونږ سیمه باندې چې کم عالمی استعماری جنگ دی، ڈالری جنگ دی، مونږ د خلاف جنگی دی، دویم چې دی د پاکستان چې کم ریاست دی په خپل باندې په دې کې ملوث دی، هغه سره سره زمونږ چې کم د حکمرانۍ حق دی هغه پختون کام ته نه دی ملاو، بلوچ کام ته نه دی ملاو، دې نه علاوه زمونږ وسایلو باندې قبضه ده، ورسره ورسره زمونږ چې کم خاوره ده په هغې باندې دوی کله اډې جوړوي، کله سکي او کله سکي، او کله هغې نه کوریډور جوړوي، کله سره زر ترېنه وباسي، کله وسایل ترېنه خوري، او نو زه دا وایم چې اوبه بجلی قدرتي وسایل دې ټولو باندې چې خبره کول دا زمونږ مبارزه ده، چې کامی سوال کامی چې ما خلاف مبارزه، او ورسره ورسره داغه ډالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده، دې نه علاوه پښتون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په ګلف کې غلامۍ باندې مجبوره دی، ځکه چې د جنګزده علاقو نه تللی دی، پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه، روزګار نشته، علاج نشته، دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو، نو دا مبارزه محدوده نه ده، دا مبارزه لنډه نه ده، دا یو لوی جنگ دی.
اغنیش راجان ډیره مننه، لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي، او دی په اسلام آباد کې ووژل شو، له همدې سره دا خبرونه راغونډوو.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجموعه شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم دارد. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و درستن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستن.
سهیلا جان از همینجا اگر شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجالای زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که آله بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از 2 سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت رجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستند، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سر دچار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا رو برسانیم و مشکلاتشان حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده ما خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سای منصب اردو بود در اردوی افغانستان و از اون سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که ما تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت دیگرم در ولایت خوست که وقتی یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب امو بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره 2 ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخونم و درسای مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از اون سبب باز پانزده ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پرودوسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. در اون زمان خو رسانه های دیگه نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانا به تلویزیون و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت و برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم یا مثلا شعر خواندیم یا در یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از اون سبب اینمی علاقمندی در ما در اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا اون زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشته را تعقیب کنم، اما یک کمک روشنی افتید و اوی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترهای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنه. و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماهه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پارا گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد به یاد دارین امو روزه؟
خوب سعی بیاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که چشمایم خطا نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتین یا استاد هستم و مثل زی که در هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه را با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، بخیر اول در شروعش سلام ملکی کردم و در آخرش فقط مو یک انانس که خداحافظ، برنامه با پایان رسید. اینه میره که ما خواندیم، باور کنیم که من آنقدر زیر تاثیر کمرا و میکروفون رفته بودم که من هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم. و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتاً محافظه‌کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم به تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و ده و شهر معلوم بود. مردم قریه و دی مردم شهر را با مو رقمه که هستن قبول میکردن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمردنه شدیم. بنان مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن ما را با عنوان مردم شهری قبول داشتن، ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده ها باید داشته باشن که اونایی که همسن سال ما و بالاتر از ما هستن که فضا دیگه رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیوقری خود ما هم می دیدیم. از او سبب ما مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد. تصادفاً که ما وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های در این مورد صورت بگیره و همکارای ما تا از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشاره خطر به ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت و امروز هم مشغول کمک‌های کلتوری و کمک‌های بشری به داخل افغانستان و کمک‌های کلتوری به افغانهایی که خارج از وطن زندگی میکنن مصروف است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عکس‌العمل خانواده چطور بود به ظاهر شدن شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه دید او قدر چیز نگفت، چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه. ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر من یاد کرد و گفت که من وقتی ترا در پهلوی نطاقهای مثل شفیقه حبیبی دیدم، من مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر من یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود. که من واقعا وقت هنوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان بیادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان همکارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیل جان امایون، لطف جان قریشی، نیر جان راهی، جلیل جان توخی، سرای جان پکتیانه، آمن جان زیرک، رابی جان مقصودی، دیگه اینا کلشان همکارای ما بودن. نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه آقای الکوزی، دیگه حامد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران را خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دیگه در بین ما نیستن، ولی دیگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دیگه نامها هم هست، ولی حال در عجله همین نامها رو برتون گرفت.
شما در پالو یزی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین. چی در پشتو، چی در دری، درباره نوشته های خود بگوین.
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرشو قدر حساب کنم. در اون زمان که مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار در اونجا نشر میشد، چند شعر دری هم اونجا نشر شده بود، ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از اون اشعار اصلا حساب نمی کنم، اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برای که بسیار ابتدایی بودن و تجربه بسیار بسیار، نه تنها تجربه بلکه مطالعات من در این بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود. و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه حیوات، روزنامه انیس، مجله هنر، اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جایی ندارن، بخاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، در باره اشعارتان بگین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری من یک مجموعه شعری به زبان پشتو به نام المر او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی من کاملا آماده است، منتها من فرصت نمیافم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خوده در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونم قدر تانستم که امور را تکمیل کنم و دفاع بکنم. اما او چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقه مندی هم برش وجود داره، او رو میخوایم که انو سرش کار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان. چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمی شدم. اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بسیار خرد داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور ترک بگویم. و اولا آمدم به مسکو و یک مدتی در مسکو بودم و بعد از زو بر طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که میمان برادرم بودم که قبلا آمده بود و ایجا جایگزین شده بود و اولین روزها از این خاطرم بیادم است که در شب دوم برادر ما پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبای را به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امو روز اون مورد ذهن خود گرفتم و بعد از او خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخواندم و تا ای که ای چنان تمرین شد برام که من برای اطفال خود کتابای اطفال رو میخواندم. بسیاری وقتا مانایش رو نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شدم. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود رفع کنم.
در اون زمان یقینا که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نه، حتی من طفل چهارم در آلمان تولد شد و تا دو نیم ساله بود که من هیچ بیرون کار نمی کردم، اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و من به او علاقه‌مندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که من کار حرکت رادیوی آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر فراک مرکز رادیوی آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان کترادوی آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک کتر پدر اولادا کار میکرد.
و آل فعلا مصروفیت که شما دارین در آغاز کمی کوتاه سرروشنی انداختین که آل اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست؟ در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات هست؟
کارهایی را که ما به حساب تاریخ قبلا آغاز یاد کردم دوما بسیار زیاد توجه به این میکنم و ایجاد تاریخ هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده، یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلاتی که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از من تقاضا صورت می گرفت که اینا را کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانای را می دیدم که متوجه میشتیم و کمک نیاز دارن و یا حداقل برمی که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غم یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود، ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمیفهمیدن و من وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی یک ایتالیا بر افغانا ساخته شم، ولی چون تعداد بسیار کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود و این بار ما وقت دادم برازی که مصروف شوام و اینم توی یک ایتالیا را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا با فامیلا و با اشخاص انفرادی مخصوصا با اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکنم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوید با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره امی مرحله زندگیتون بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید اتمن وطن خود ببینم. در فکر بسیار کارها بودم که ما فکر میکردم که در این سالها ما تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ام ما از نگاه ازی که انوز بچه و دختر ما به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتونستم که زیاد اونجا بمانم. و در زمین او فضا هم قسمی می بود که نه چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی ها رو من زیاد می دیدم. باید که از تلویزیون طلوع من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اسایش که من رابط بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از من پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشترم رایشان مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشان به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شبخانه شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تبند اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است. او هم تقریبا خلاص کرده، ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کرده.
تو معلوم میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتونن به مقدر زینه های موفقیت طی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین، ولی من که سختگیری های خودم میبینم حال سخت از او پشیمان هستم که ما بسیار سختگیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان، که وقتی نامی آمدن تا کارخانگی رو خلاص نمی کردن اجازه نداشتن که دوستاتی برن. یا در بسیاری خانواده رو من می بیرم که اطفالشان بشقاب غذای خود می گیرن و میرن در اتاقای خود غذا می کنن، ولی اولادهای ما اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگه نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا. در بیرو رفتنشان باید دوست و آشنایشان رو میگیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمامی سختگیری ها را که من میبینم میگم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایج که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم میسوزه که ولی شاید ما درست نکردیم. یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستند و نام خدایشان در کار و مسلک خود به مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما با دزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود، بلکه زندگی هم تنهای من. ما بیشتر میخوایم که کمک های خیریه و کارهای خیریه برای هموطنهای خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود و دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستند یک راه و چاره پیدا بکنیم که بتانیم برشان فرصت هایی را به دست بیاریم که اونا بتانن تحصیل بکنن و ملبس به علم شوند.
بسیار زیاد تشکر سایلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سایلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. دیگر در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خدا یار و نگهدارت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.